په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ازادي میلمه خو پیل زنوریا سنوري د دې سات په خبرونو کوم. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي هم غږه کوونکي فریدون سنرلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې تر سره شو، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنرلی اوغلو د وروستۍ خپلواکې ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. د ښاغلي بلخي په خبره په دې کتنه کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د را روانې غونډې پر موضوع هم خبرې وشوې او ښاغلي متقي هغه ته وویل چې اسلامي امارت به د دې غونډې د جوړښت اجنډا او ترکیب په تړاو د زیاتو جزئیاتو او معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته پکې د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به چې د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړ شي د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي او د مدني ټولنې استازي ګډون وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړې لیک لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ګمارونه به د دې غونډې اجنډا یو موضوع وي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 308 نویو کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګه ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلو کې هغو کسانو ته ورکړل شو چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کلو کې 308 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل شو او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 8مه یوې زورورې زلزلې د هرات ولایت زندهجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2400 زیات کسان مړه شول، له 10000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 40000 نور کورونه لګاو ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کنفرانس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس لاري له اقليمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنې دوه پاړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تیر لیندې میاشت کې ویلي چې افغانستان د اقليمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډیرو ځانګړو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. بلینکن به په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. نوموړي پرون دوشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. بلینکن په دې سفر کې چې په غزه کې د جګړې له پایله په نږدې څلور میاشتو کې منځني ختیځ ته د هغه 15 سفر دی ورسره اسرائیل او قطر ته هم لاړ شي. نوموړی به د هغو مذاکراتو د پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې د مصري او قطري چارواکو په منځګړیتوب له فلسطیني حماس ډلې سره د اسرائیلي برمته ودې خوشې کولو په هدف روان دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر لوستي افغان میرمنې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي له خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنګ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعاً زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوې یم. د افغانستان د خاورو پسې خپه سوې یم.
ډیرای کډوالې میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نیوز لی یا دوا ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستي افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان لته باندې یو کال رئیس په پیښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته ذهنان لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو تا او مطالعه تا لسرسی نلرم زکه چه مسافرت پر مش دونه سختی چه حتی مش هر دول امکانات خیستیگه نو زخ پل نه درس ویلو تا او نه هم مطالعه تا او نه هم لیکلو تا زه لسرسی لرم دلتا مشکلات سر دیر مخیوز نه وزی زه بلکه چول افانان چه غلی دی او گوی دیر امکانات چه محروم دی ده کار چه ده تحصیل چه او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څوړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری لوي؟ خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصرفیات نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې ما پیژنم او غویم مسافر دي، ماجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلې چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کی. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمیر کسان دا ته ډیر فکر من یو، اندیشمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نه سو ویلای. او زه خپل کوشش کوم چې کوچنی کتابونه ما د ځان سره وړي دي، هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکار کیږي زه دی ونه سم کتابونه تام دا وخت بیا څومره پټانګي
واقعا چې ډیر پتنګ حتی دغه سی بیکار وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلیم تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډیر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلې راغلي دي. هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډیرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران به ووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری په رښتیا هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅې ټیټه ډېرې تجربه کړې دي. لن موري سره مې مرکه کړې، په پایل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 منټې د تهام د سفر موزي ورپ پوکړي.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شرط مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړه؟
هاي څه وایم، ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي او داغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره حد پورې ټوله ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام پاڼې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کو.
bale تاسو له ټوله نيز رسنیو دا ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توایا چلی کوي، په کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده، خو تر ډیره حد پورې کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نه یوځلی یا دوه ځلی. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د پاره ګټوري وي، د لیدونکو د پاره، د اوریدونکو د پاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د ښځینه وو د حقوقو اړوند وو، د ښځینه وو په مقابل کې د خنډونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې د ځینې هغه زموږ بدبختې ښځې دي. او کله چې زه د ښځو په اړه باندې که هغه طبي دوی د صحت په اړه وي، که د دوی د غږ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې مېرمنو ته یعنې په کول کې په هره برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوئ څومره توپیر دی؟
واقعا باید ووایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول، خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره دلته، که صحي مشکلات یې که اقتصادي مشکلات یې که ورځنۍ یې که ټولنیز یې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سمدلاسه رااخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې زموږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل رخت تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند سوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو، او هغه څه چې ممکن کوو دا هم نه وای امکان بې درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وو زموږ د یاده وتلي وای. خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ سته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولای سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کې وو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نشته، دا د ټولو خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم، باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ سوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمېرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي، خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم. خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات معلومات چیرې ټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسي ډیره ګټوره تمامه سوي ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډیره هدف پوري ورسخه کار واخلو
بالی کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند درته وای کړ چې تاسو پاکستان د کډواله شوي په افغانستان کې چې ډیر زیات یادیږي په سبسي له هدا زیات خفای است او شیبه مول یاد نه وزي
باور وکي یو له کارنو څخه چې فعلا زه د غو دوه درې ورته کیږي چې پاده یو نیم کال زماته د ایډیټ او دوبلې د پاره د ام اس اف یا د بيپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړونو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو د لپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډیره خوشاله یم یعنی باور وکي سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو شه حس را کوي باور وکي تر ډیره حد پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتری ماحول پوسیل په کار پوسیل زه ډیره خوابه دي سوي ما هر هغه څه چې تر ټول ته ډیر یادیږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه تر سره کوله یو جام امو درلودل یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادیږي او دا څه مې ډیر ضروري او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو خپل هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو زه خپل وطن د نړۍ پورې هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادیږي او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولاړ سو خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو دا څه دردونه کې یو ماته ډیر را یادې شي
د افغانستان سخت شرایط په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لار د قلم کارول او لیکل دي دا وایي چې اوس له بهر څخه له پانتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی
آنلاین پانتون سره همکاري لرم یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم ما کتاب د کار لاندې ده د شیرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په باندې لیکم دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره مل زر درس وایم
ډیر د کتابونو نمونه در ته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصد کار خلاص دی
نمونه خو به پاس درته واخلو دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې او شری ټول غوښمه شه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي زما مسافرت کې مې بيخي زخ زیات مې پکې ولیکل نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل نو
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نرا ته اخلي خپل نوم دي نرا ته اخلي په دې کې څه کیسه ده
دا نو تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم دغه بعد اغه ځای چې دغه بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستای څه زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړونو واقعا دا ډیر سخت ده د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه دي خو سره زل ارم تاسو باور وکړئ چې دومره بعد هغه څه کوي په چوند دي
زه اندې پوښتنې تر ځمه ام دا څومره تاسو زوروي
تصور به خې ګرانه ده ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم زه څوک شوم او زه ولی اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم مونږ څومره کار او خدمات وکړو زمونږ ولر زمونږ ملت جنگ ځپلې ولا د مونږ وطن کار او درس او خدمت ضرورت لري او ضرورت درلودو
bale روزو دې ته یو شمیر میمنې چې کله دوی مجبور سوي چې دوی کډوالې ته مخه کړی نو ډیر زیات ځان زوروي او په ما استلا یو رقم ګوشګيري سوي دي کته هم دوی قلم میرمنې دي دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي کبل ځای نس کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. لخپلو تجربو غوته چوي، آیا په یو کنج کې کې ناستل او جګر خونی کول چې دا والي د سیسول غوالي اسیسول دا خده، او که قلم راپورته کې بیا یو څول کې ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي د څه شی لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د حزب لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کومه، د دومره له ستونزو سره مخه یمه، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه سي دي انټرنیټ کې نشته. مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېزه یې کړی ټولو باندې، ما د ډېرې چې هغه د ټول احساسات ما نه واخیسته. زه چې دومره باجراته وم، زه چې دومره فعاله وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کاله نه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب هي. د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته، یا هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چی ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه اجابه ده. یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لري هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرم، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو څه هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي، چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څپسې ډېره زیاته خفای او هر کله در یادیږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې یادیږي، واقعاً زما ژړا راځي همدا اوس. د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښ چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خفه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خفه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21
چلیریشت شپاک سوا بیاو دامنن نیخ پراوانه تر بیا خی چاری
لطا سی دمرا گیلمن گیلمن یما چه حد نداری لطا سی دمرا گیلمن
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شراغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادی میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دو نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورثه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مال ته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادیږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادیږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادیږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادیږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د شه یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول، دی فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو. نو هغه ماته زنګ وو په واټساپ کې، ماته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 20 کالو کې، مونږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبريالي می کولای شو، مسائل می راس پړلای شو، نو هغه دلری نه سخت ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د امغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لری ما، او زه غواړم چې د امغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورٹ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وې نو هغه به دی ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخستلی شمه، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته، او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان، لا هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله، او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شمه چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلان شروع کو نو ما سره څنګه خبري اعلان نه سمه ته وی شروع را دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې د درې برخې لري کنه چې پیل دې منځ دې او پای دا ما تل چې کزه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ د قصې سم خلکو ته نشو خودلای ما تر ډیره کوشش کړی دی چې ز خپل گزارشونه د وی ورکوټ مسلې نه د وی زاویې نه را پیدا کمه او زه چې غټ استون زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول اغوی د پاره د زاویې مندل ما ته ډیره سخت مسله و او کله چې به می زاویه پیدا کړل نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولای شو رپورت کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي وای دا خو د ټول افغانستان مسله ده دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده د ټول نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د دسې لارې نه رسو چې هغه خلک متوجه کو نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی پولي تر ډیره ماتې شوي دي هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته یو پولي چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په موثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولای شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي
تاسو د خلکو یادونه وکړه کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یو سیمې ته به ولاړې او هیڅوک منه پیژندل خو خلکو تاسو پیژندلې درناوی درته کاوه خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې خپلې ستونزې در سره شریکولې دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس درکاوه
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لر پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم مونږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده د کونړ په نوابات سره یوه دره ده باډیل ورته وایي باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی د انسانانو نشته دی نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کاسي ما لکه د پاخه عمر سړی یم نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي داسې راشي نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم ولا داسې دي مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم زه اوس هم ډیره مینه لرم پخوا مې ډیره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تاله عزت درکوي ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي تا ته هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی، او دغه احساس ما زبر ډیر ستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ماخام کې چې کله راغلم گزارش به مې خبر شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یاد یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته. او رښتیا نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یو نیمه میاش پس دا غوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو، او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بډای ده، ویل هغه تا ته په هر مانځ کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ما ته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولی پریدم، او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولی زیاته نه شي. سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدې ډیره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یاد یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول، کنه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. کنه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه، دې غونډه کې څه شی وشو، کنه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږه خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو، او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږه راوځو خبریالی به ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي، دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه یې راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه ویل؟ و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مگر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې. کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلې، خو کله چې ما ته مواد راشي، هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو، او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري. زه ډېر کله وایم چې کاش زه هلته وای، کنه زه هلته وای، ما دا مسایل رپورټ کړی وای، او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او زه غواړم چې وزم پسې. کنه مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې، پسې لاړ شي، او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي، او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
خشنه لشی. غزې صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټوکې لیلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار غسې نیسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده؟ ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک در پسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوش شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره، د ژورنالیزم د آئندې د پاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ، کنه نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه او ځنې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکي ځنې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده خو په افغانستان کې خبریالي وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته. نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبریالی وکی؟
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه زه پیژنم، هغوی سره په تماس کې ما، هغوی ماته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطره عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی سالی صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کې ما، هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو هم خدای ښه او آباد لره، تشکر.
شایسته دی وای وای اوس بچو کوي ویالا سو بور ولاړی شي وای وای پشکرے باس دوسی اوسی پشکرے با ناوے مجاڑا پزورا ناوے ماں مجاڑا پزورا ناوے ماں مجاڑا